السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې و بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرا غلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړي کال د غبرګولي وشتمه د 2022 کال د جون ولسمه پیل با په خبرونو وکړو طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارې رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وښتی ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټر سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي هفتوار پروازونه به کیږي
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله خو ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي تازه دوه پیښې په میرالیا او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 15% لوړې شوې د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي د رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ را به شو د پروګرام معرفي ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو له تعلیم د تعلیم له حقه نه تیریږي افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي
دیواز زنه ټوله خبریالان د جسر لاس گریوانی په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي
د ترکستان د اسلامي دولت د مخالفانو د وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو
دوی د مسلمانانو تر کوم ظلم کېږي په چین کې د غوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دي
لدی به هم خبر شي چې د افغانستان په اړه په لیدوز مطبوعاتو کې څه راغلي
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر وروستي سفر لیکنه خبره کړې ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امتا یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لا جلد ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد یواد چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لکبل یو میلیون او یو لک نجونې لزده کړو به برخه شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغېډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چا افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډور نکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخي کړل شي دي. اغل لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شي او د نفوس سمنیمه برخه محدود شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استاذي ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیل دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو پاړه تازه څنډې ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې خي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه در راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سمي یوسفزای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبلي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریدو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي په چین کې د یوې پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان غن شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغه ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځېنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنم او ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسی شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستيال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې خوند کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاصه هیله او خاص مسائل بزمنګ دای چې زمنګ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازې دی په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل 15 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ له وخت دا شوې ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل نو په هغه ارتباط باندې زموږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اوتاق تجارت د روسي سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي چې څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړو غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کوو. په هغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
آزادي رادیو لوونه ترو
د د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوی زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچا ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوه شپې وړاندې ماښام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست. د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوې روانې غلاګانې کېږي. څلور جفاو دواره شروع دي. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پېږي موبایل د سړی
دی. وایي له هغه شپې وروسته سخت ویرېدلې او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سوی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعه ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ شو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات کتلی.
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر روستي سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د میرمن ګیل په حواله لیکلي د بریتانیا وزیران باید د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. پریت ګیل چې د بریتانیا د نړیوال پراختیا وزارت لپاره د کارګر ګوند بدیله وزیره یا شادو منیسټر ده په دې وروستیو کې د کارګر ګوند له بل لوړ پولیس سیاستوال ډیوډ لامی سره یو ځای کابل ته سفر کړی دی. د دوی د سفر هدف دا ښودل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د روان بشري وضعیت جاج واخلي. میرمن ګیل ویلي له طالبانو سره د بریتانیا د چارواکو او سیاستوالو تعامل دا معنا نه ورکوي چې ګواکې دوی د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. پریټ ګیل او ډیوډ لامی د بریتانیا تر ټولو لوړ پولیس سیاستوال دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کوي. دغه سیاستوالو کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو سره ونه کتل خو اوس یې د خپل حکومت په مشرتابه نیوکه کړې چې د افغانستان د مسالې په اړه بې تفاوته دي. انډیپندنت په خپل مقاله کې د پریټ ګیل هغه اندېښنې راخیستي چې د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه یې څرګندې کړې دي. د بریتانوي سیاستوالي ویلي هغه وخت ډېره خواشینه شوه چې کابل کې هغه روغتون ته ورغله چې کټونه یې په خوارځواکو ماشومانو ډک وو. ایرو ایشاریوي خبرونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه اقتصادي همکاري د افغانستان د روان مالي کړکېچ د حل ښه لار ګڼلې ده. مقاله کې راغلي چې افغانستان او پاکستان تر خپل منځ د سوداګرۍ او ترانزیت کې هوکړې لري چې په عملي کېدو یې د دواړو هیوادونو وګړو ته ګټه رسیږي او د بېوزلۍ ریښې هم ورسره وچیږي. افغان سوداګرو بیا له دې وړاندې څو ځله شکایت کړی چې پاکستان ورسره لاسلیک شوې هوکړې سمې نه عملي کوي او وخت نا وخت د صادراتي توکو په لیکت کې ورته ستونزې راولاړوي. د ایرو ایشیا مقالې لیکوالې سایمه افضل هم سپارښتنه کړې چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه د ښه سوداګریز مشارکت لپاره باید یو بل ته د تګ راتګ او ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د افغانستان سکارو پاکستان ته ډیر صادریږي او د پاکستان مارکیټونه د افغانستان تازه میوه او ترکاری ته هم مناسب دي. د مقاله په یو برخه کې راغلی ک افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې ښې کړي، افغانستان په اسانه د پاکستان له لارې سمندر او نړۍ ته لار پیدا کوي، او برعکس پاکستان هم منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ لنډه لار موندلی شي. دا ډول سپارښتنې پخوا هم د چارواکو او اقتصادي کارپوهانو لخوا شوي، خو سیاسي تګلارو بیا تر ډیره د دې چارو د عملي کېدو مخه نیولې ده. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ شرایط سخت کړي، او ان تر دې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د عادي ویزې بیا په تور بازار کې زرو ډالرو ته وخته.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو دوی هڅه کوي چې په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
تشویش دې ته وي چې د دې عکس العملونو به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنۍ سره د خبريال په توګه دند لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته ویچې لغپریدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څه برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغله ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېښنو سره مخ دي. دی وایي اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.
دی وایي ځنه ټول خبريالان د دې سر لاس ګریوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشویش دې ته وي چې د عکس العملونو به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنا لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوی چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځلې مو کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سې څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لمه سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ییزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبر اعلان او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبر اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو له لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبري اعلانو
ژوند خطر کې دی، لوږی سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، لتهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه بعد مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وايي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لاره د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټول ساحو کې خبريالان سره وضعیت خره، البته ځینې جو کې کرکره سوې تفاهمات رامنځته کیږي په ولایتي سطح باندې، یا البته لیک ځینې نابلتیاوي موجوده وي، ساحه د بایس کې معلومات صحیح نقل نشي. موږ بیا هم د سات فرهنګ ریاستونو له خوا نه هڅه کړی سي رسنیو سره تعامل ولرو او د خبريالانو مختلفې سي ممکن وي جواب سي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبريالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبريالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لاس ورځ وړاندې د برتانیا د خبريالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبريالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روان جوزا میاشتې په درېیمه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبريالان ډاروي. دا سیال لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول استیون بیتلر ویلی و چې طالبان باید د